السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر ملا عبدالقادر پر پانسه د پاکستان خفغان د پاکستان په پوخانی ولسمشر پرویز مشرف د غداره د مقدمه اوریدنه په خبر ایجنسی کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو نه انکار او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دې درته وړاندې کوي.
نمره دا مهم خبرونه لندیز د پاکستان په خبر ایجنسی کې ډرون بریج شوی چې پکې د چبراکو په خبره یو شمیر مشکوک وسلوالو ته مرجوب لوړېدلې ده. د پاکستان د کونو چر وزیر چودر نثار په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر ته په پانسه ورکولو خفغان سرګن کړي، او د یوکرين د حاکم ګوند پلویان غواړي چې نن د ولسمشر ویکټر یانوکوویچ په ملاتړ لاریون وکړي. خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی په لوی شلمان سیمه کې ډرون بریج شوی چې پکې د چارواکو په خبر یو شمیر مشکوک وسله والو ته مرجوب لاوړېدلې ده. یو امنیتي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط نن ماسپښین مشالېدو ته ویلي دي چې دغه برید نن سهار شوی دی. چارواکي زیاتوي برید په داسې وخت کې شوی چې کله وسله وال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند سره په خوښه کې موجود وو. دوی د مرجوب لې شمیرنه د خودلې خود ځایي سرچینو د وینا تر مخه درې وسله وال پکې وجل شوي او دو پکې جوبل دي، خو بیا ځینې سرچینې د غشمیره زیاته ښایي. یاد دې وي چې په کال 2010 کې د خبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه بازار زخخیل او د سره اړوند سیمو تیرا کې هم امریکایي ډرون بریدونه شوي وو چې یو شمېر وسله والو ته پکې مرجوب لا اوختي وه. د پاکستان د کونو چر وزیر چودر نثار په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر ته په پانسه ورکولو خفغان څرګند کړي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای بي پي واي چودر نثار د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دی عبدالقادر ملات له پاکستان سره د وفاداری او یووالي له وجې پانسي ورکړل شوې ده. د کونو چور وزیر زیاته کړي باید د ماضي تلخیان هېر کړل شي او د نوي دور پیل وشي. د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا د زیارت په شپه 11 بجې په ډاکا کې په دار وځړول شو. له دې وروسته له پولیسو سره د جماعت اسلامي د پلویانو په نښتو کې مرګ جوبله هم رامنځته شوی. د جنگي جرمونو لپاره خصوصي عدالت عبدالقادر ملا په 1901 کال کې د بنگلاديش له پاکستانه د ازادۍ د جګړې په دوران کې په جنگي جرمونو مجرم پیژندلې وو. په دې جګړه کې جماعت اسلامي د پاکستانی فوځ ملګرتیا کړې وه او اشمس او البدر نومې وسله والې ډلې جوړې کړې وې چې ورباندې د زرګونو بېګنا بنگالیانو د وژنې تورونه دي. په خبر ایجنسی کې د پولیو زده کارکونکو له خپل کار څخه بایکاټ کړي. د خبر ایجنسی د سیاست محکمې چارواکي وایي چې د خبر پیرامیډیکل اسوسییشن غړ او د پولیو زده رضاکارو په جمرود کې تیر ورځو د وسلوالو لخوا د پولیو زده یو کارکونکو له وجلو وروسته د احتجاج په توګه په دې سیمه کې خپل کار ودرولې دي. په دې اړه د سیاست نړیوال ادارې د پولیو د مخنیوي څانګې یو ځایي چارواکي اختر حسین مشالې دوه صدا شویل
دی وږي سره د اوسل کې کوم ولنټیر وو هغه فی الحال د مونږ نشته دی. صورت حال بس دا دی چې کوم ځای کې مونږ سره ورکرانه هو هغه ځای کې کوم خپل ګورنمنټ هغه کړی دی کنه.
بلخه خبر ایجنسی په لوی شلمان سیمه کې هم یو قبیله خپل ماشومانو ته د پولیو زده څاڅکو ورکول نه انکار کړي. د یوسف خیل قبیله له پولیټیکل چارواکو غوښتنه کړې چې تر څو یې د دوی او د یوې بلې قبیلې ترمنځ سوله نه وي راوستي نو تر هغه به دوی خپل ماشومانو ته د پولیو زده څاڅکي ورنه کړي. په قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې یو قبایلي مشر ملک چمچمار وژل شوی دی. د بره مومندو د تحصیلي صافي د امن کمیټې دغه مشر بیګا د سړک د غاړې په بم چاودنه کې هغه وخت وژل شو کله چې نوموړی له یوې جنازې کور ته روان وو. د پیښې په اړه یو ځایي کس ګلشاه صافي مشالې دوه تاسو داسې وویل
خو بس سنینګارو کله د ګوربز علاقه ده خو بس کچلار کې چې چار بم دغه کړی وو بم پر اخلاق شو پکې مل شو نه بعد کړی نه بعد شاله کې پیر لوتی دی.
لکه چې په قبایلي سیمو کې د ترګري پر ضد جنگ پیل شوی په دغه سیمو کې یو شمېر قبایلي مشران وژل شوي دي چې پړای زیاتره پر وسلوالو طالبانو چول کیږي. د پاکستان یو خاص عدالت په خوانی پوځي واکمنو پر وز مشرف ته د بغاوت په مقدمه کې د حاضرېدو حکم کړی دی. د حکومتي څارنوالو د ډلې مشر اکرم شیخ د جمعې په ورځ وویل مشرف ته امر شوی چې د محاکمې د پیل په مقصد باید د دسمبر په 14 عدالت ته حاضر شي. کچېری مشرف مجرم و پیجندل شي نو ممکنه ده چې ورته د عمر قید یا د پانسۍ سزا ورکړل شي. مشرف په 2008 کال کې په پاکستان کې د هنګامي حالت د اعلان په مقدمه کې راګیر دی. په هندوستان کې د افغانستان سفیر وایي هند او افغانستان د ترانزیټي تړون زر تر زره پر لاسلیک کولو سره سلا شوې دي. شهدا محمد عبدالله ابدالي د جمعې په ورځ له مشالېډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغان ولسمشر احمد کرزي چې دا وخت په هند کې دی د سفر اصل هدف یې په اقتصادي او دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو پرمختګونو جاج اخیستل او اړیکې نورې پراخول دي. نوموړي له مشالېډو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه
د افغانستان او د هند تړون د چابهار د لارې یو ډیر اساسي مسله او دواړه لوري په دې سلا سو چې د چابهار سه جانبه به هر څومره چې جرم ورو کول سو او موږ به د سه جانبه ترانزیتي
شهدا عبدالي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره سره ویل چې ولسمشر کرزي د سفر یو مقصد دا هم دی چې د ځینو مهمو نړیوالو مسلو په اړه له هند څخه مشورې وکړي. د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری وایي تمره چې د ایران او شپږو ځاګړتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې پراتونکو څو ورځو کې بیرته پیل شي. ایران د جمعې په ورځ په ویانا کې روسل هغې خبرې تر کړې چې واشنگټن نورې کپنې په تولس کې شامل کړې. وایي دغو کپنو پر ایران باندې له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د یوکرین د حاکم پلویان غواړي چې نن د ولسمشر ویکټر یانوکوویچ په ملاتړ لاریون وکړي او د هغه د دې پریکړې ننګه وکړي چې له اروپایي ټولنې سره یې د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی. تمره چې د یانوکوویچ د پلارني ټاټوبي ختیځ زون په زرګونو کسان نن په مرکز کیپ کې په دې لاریون کې برخه واخلي. دغه حکومت پلو مظاهره کوونکي به د اروپا په میدان کې راغونډ شي. په یوکرین کې د حکومت پر ضد مظاهرې 13 میاشتو وروسته تر دې پیل شوې چې ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو د یو تړون له لاسلیک کېدو ډډه وکړه. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرین هم د اسرار الله مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا پر پانسه پاکستان د افغان سرګندونه کړي.
دقیقته تاریخ کایغې د کیسو ته لاړل نو دا پاکستان ته بیا لوی مسله جوړ شي ولې چې د کی صرف قادر ملا یوازې نو.
د جنوبي وزیرستان کډوال وای یو خو د پوسی عملیات لوچې به کور شو بل خو حکومت ورسره اوس په سمته ګمرست نه کوي.
څلوار مارز مدو څرو څ 500 روپے د یو تر پکړه دو 500 روپے د بل تر پکړه دو ټول ارز په کتورینا شوی لوړی شېلو سینا مړ شي کلم یو دوی ته پاراوی کلا بل دوی ته چواتا صدر کوي وته صدر کوي وې اسنا.
او 19 خبرونه جمهوریت کې بواره چې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو د ساتلو لپاره څه کوي.
شوما کا شانتی انا میں پیرت پنو قتل نہ کی گی بلوچستان کی چکم حالات بھی لوز ولے نہ امپلیمنٹ کی گی اپ خلق کو تے انصاف ولے نہ ملاوی گی.
د نور رپورٹن تر سنگ 19 پروگرام سروے ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورسو د خبرونه لمړي ريپورت اړهخته د بنگلاديش حکومت لخوا د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا ته 1971 کال کې د جنگي جرمونو په مقدمه کې د 500 ورکول وروسته د پاکستان د حکومت لاړه متضاد بیانونه مخې ته راغلي دي. بلخوا جماعت اسلامي پاکستان د هیواد په ټولو غټو ښارونو کې د بنگلاديش حکومت پر ضد لاریونونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
خارجه دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د دوست هیواد او جنوبی ایشیا همکارۍ سیمایي تنظیم یا سارک غړیتوب لوجه بنگلاديش کې په سیاسي بدلون نظر لرو خو د بهر ملکونو په معاملو کې مداخلت کول د پاکستان پالیسی نه ده. اعلامیه زیاتوي چې پاکستان غواړي بنگلاديش کې د مفاهمت عمل وده عمومي او امید لرو چې د بنگلاديش اولس په د عدم تشدد لار باندې هم دغه شان ټینګ پاتې شي. بلخوا د پاکستان سرکاري خبری ادارې APP تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار د عبدالقادر مولا پانسه باندې نیوکه کړی دی. داخله وزیر ویلی دی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې عبدالقادر مولا ته په 1971 کال کې د پاکستان سره د وفاداری سزا ورکړل شوې ده. د عبدالقادر مولا پانسی په ضد د جماعت اسلامی پاکستان مشر منور حسن د جمعې پرواز د ویر ورځ لمانځلو او د غایبانه جنازو ادا کولو اعلان کړی وو. د کراچۍ، لاهور او پېښور په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د جماعت اسلامی او ځنې نور مذهبي ډلو کارکنانو د جمعې منځ وروستو احتجاجي لاریونونه وکړل او د عبدالقادر مولا د جنازې غایبانه منځونه یې ادا کړل.
د مشال ریډیو د خبریال نتا سوري دل چې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو د عدالت په حکم د دغه هواد د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر مولا ته د پانسه په ورکولو پاکستان خفغان سرګند کړی دی. دلته پښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د بنگلاديش په حالاتو غبرګون خودلې دی. دا پښتنه زمون همکار عبدالحی کاکړ په امریکا کې میشت د سیاسي چارو لکارپو ډاکټر تکینا کړی دا نوموړی وایي.
زما دا خیال دی چې یو آزاد ریاست باندې داسې یو تبصره کول خصوصا چې داسې یو خوفناک تاریخ وي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ ډېر دیک بال سره داسې بیان ورکول پکار دی. کئی چرته دا خبره کړې وای چې د دواړو طرف نه غلطیانې شوې دي یا د خپل ګنای منلې وي او غینه پسې بیا یو د مرګ سزا یو غندنه کړې و نو ټیک د بیا هم لاجیک جوړېده او بالکل راغلی دی. او بنگال کې دنه بنگلاديش کې دنه چې کوم خبرې کیږي د غي په حواله باندې نو باید چې خپل کور ته دی وګوري هغه کور دې سنبال کی د 71 تاریخ خو کایغي دې کې څو تلل نو دا پاکستان ته بیا لوی مسله جوړ شي. ولې چې دې کې صرف قادر ملا یوازې نو د پوره پاکستان اسټابلیشمنت ورسر ولاړو او د سګوندونو سیاسي پاکستان کې موجود دي جماعت اسلامي پرنګي چې غي الته حد نه زیات ظلم کړی دی.
خو ډاکټر صاحب یعنی یو بل پښتنه دا چې په بنگلاديش خو بهرال د جنگي جرمونو په حواله باندې هغه خلکو ته سزا ورکول کېږي هغه وخت ازادي مخینه ولا ظلمونه کول اولس یعنی چې کوم عدالت وایي په پاکستان کې یعنی یو پردرس یو ټوکړه بیلیج یو غي ملک جوړیږي نو پاکستان کې ولی یعنی داسې یو محکمه یو دغه ونسوه چې هغه خلک چې هغه په شکل نه شکل تقسیم کلاس لري هغه مخترا نوړل شو.
پاکستان فوج 71 نه پسوم پاکستان کې واک او اختیار خو هي سره کچرته په نوم هم چرته سیاستدان حکمران شوی دی نو حق کې حکمرانی ورته نه دی ملاو شوی اقتدار ورته نه دی ملاو شوی. ولې د مشرقي پاکستان او بیا د بنگلاديش پوزیشن جوړ شو دا غي خو تحقیقاتو مونږ شو تاسو پته ده چې هغه څه کوم ریپورت هغه هم انډیا کې ریلیز شو پاکستان کی طرف څخه
محمود الرحمن کمیشن ریپورت
هغه نه دی ریلیز شوی او هغه کې کوم دومره زوردار ریپورت نه دی چې څومره خلک وایي خو باوجود دا غي نه که تاسو هغه ریپورت وکړئ هغه کې ډېر خلکو ته هغه ذمہوار ګڼل شوی دی پکې خو چونکی هغه الټیمیټلی هغه خلک لاس پګوته کېدل چې هغه د پاکستان کې ویسټډ انټرست دی اوسم دی او خصوصا پاکستانی فوج نو د دې لپاره دغه تحقیقات ونشول. او
ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه دا چې په پاکستان کې هم دغه جماعت اسلامي ولا چې دغه عبدالقادر ملا د دې کارکونو په مشرقي پاکستان یا اوس بنگلاديش دی یعنی جماعت اسلامي په پاکستان کې احتجاج کوي نو به څه ته ګوند اوس هم پراخه خبره ولاړ دی.
د جماعت اسلامي مشرانو دا وینا ده چې هر چرته چې جهاد کیږي جنگ کیږي دا غي پښتونبانی مونږ کو دا د منور حسن صاحب بار بار دغه بیان دی. افغانستان کې بلاش ظلم هغه خلکو کړی دی چې جماعت اسلامي سره تړلی په بنگلاديش کې. اوس دا عبدالقادر چې کومو دی د بنگلاديش کې البدر تنظیم چلولو هغه کې دا غي خاص ټارګټ استادان انټيليجنسیا طالب علمان شونټان دا غي باندې چې کم دی مظالم او تشدد کړي دي جماعت اسلامي خو پکار ده چې د سی یو انټرنیشنل ټریبیونل دې بوتلی شي. پاکستان کې کلاو ګرځي بلکې په یو صوبه کې تنخوا کې واکمنم دي. القاعده سره تړلې خلک چې کم دی هغه د جماعت اسلامي والو سره ډېرې وي تنخوا نه والا تر کراچي پورې بالکل دا خو ښکارا خبره ده. بیا افغانستان کې چې کم دې کارونه کړي دي خصوصا ګلبدین حکمتیار سره د قایز حسین احمد صاحب چې کوم تړونو ټوله دنیا ته معلوم ده حکمتیار چې په کابل یونیورسيټي کې په جینکو باندې څنګه سم تایزابونو غوځولې دي اوس هغه یو تاریخ هغه خو البدر نه بدل تاریخ نه دی.
تاسو په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و. او اوس بلار شو یو بل رپورٹ اڑختا پا د پاکستان پا پخانی ولسمشر پرویز مشرف د غداره د مقدمه لپاره جوړ کړل شوی خصوصی عدالت نو مړی د روانه میاشتې په سلی رښتا منیټا ورغخته ده. د پاکستان د قانوني چارو تجزیه کاران د دې کیس په اړه سوای او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورٹ کې
د پخوانی صدر جنرل پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه چلولو لپاره جوړ کړی شوی خصوصی عدالت د حکومت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی او نوموړی په 23 دسمبر عدالت ته راغوښتی دی. د خصوصی عدالت د رجسٹرار عبدالغنی سومرو د وینا تر مخه چې د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې جسټس یاور علی او جسټس طاهر صفدر باندې مشتمل عدالت د حکومت لخوا د پرویز مشرف پر ضد د آرټیکل 75 لاندې د غداری مقدمه چلولو لپاره دو پنځنو کاتی چارج شیټ جاچ غستو رستو د سماعت لپاره درخواست منظور کړی دی او د غرنګ با د دې مقدمه اوریدنه د اسلام آباد نېشنل لایبرری په ودانی کې کیږي. کله چې مشال ریډیو د جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د دې کیس په اړه د قانوني چارو تجزیه کارانو نه و پوښتل نو پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال بیرستر شاخاور وویل چې د حکومت په وینا باندې سپریم کورټ د پرویز مشرف پر ضد د آرټیکل 75 لاندې د غداری مقدمه چلولو فیصله کړې ده چې سزا یې مرګ یا عمر قید دے. نوموړی زیاته کړه
دا خو پاکستان کې د اول نه کیس دی آرټیکل 6 د لاندې د دې ټرایل به بالکل عام په هغه سره طریقې سره وی چې د کریمینل پروسیجر کوډ کې یو فوجداري مقدمه ټرایل چې کوم دی هغه کنډکټ کیږي او دې کې چې کوم سزا دی هغه سزا موت هم دی او یا لایف امپریزنمنت دی عمر قید. او بیا که دې کې هغه باندې چارج ثبوت نشي نو هغه اکویټ هم کېدای شي بری کېدای شي. آنریبل
همدارز یو بل وکیل او د قانوني چارو تزیاکار اکبروتی هم مشال ریډیو ته د دې کیس په اړه وویل
د ټولو نه کم شرمناک اقدام شوی دی پاکستان په تاریخ کې. هغه د 3 نومبر اقدام او بنیادی حقوقو سره په جګانه نظر بند کړ او په ټول ملک کې ایمرجنسی نافذ کړ. خو اوس یو خبردار کچری دا صرف د مشرف خلاف چلیږي نو دا کیس د پروسیکیوشن له سایډا د یو وکیل په حیثیت د کمزوري کیس کو په دې کې د سره چې کومه ادارې ملوث دي یا د سره کوم خلک ملوث دي هغه په دې کې فریقي مقدمه جوړ شوی او هغه په دې کې شاملېږي نو دا بیا د پروسیکیوشن
د ذکر ولد چې لدی وړاندې په پرویز مشرف باندې یو شمیر کیسونه جوړ کړي شوی وو چې پکې د نوموړي ضمانت منظور شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو قبایلی سیمو ته. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پیرا میډیکل اسوسییشن غړو د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکونکو په جمرود کې تیر ورځ تبصلوالو لخوا د پولیو د یو کارکونکي د وجلو نه پس احتجاجن په دې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین نه انکار کړی دی. د خیبر په لوی شلمان سیمه کې هم یوې قبیلې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی. خو بیا د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې دوی په ځینو سیمو کې بیرته دغه کمپاین پیل کړی دی او هیله مندي چې دغه ټولې ستونزې به ختمې شي. په دې حقله دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمې د چارواکو په وینا د خیبر پیرا میډیکل اسوسییشن غړو او د پولیو ولنټیرز یا رضاکارو په جمرود کې تیر ورځ د پولیو د یو کارکونکو د وژلو نه پس احتجاجن په دې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین کې د کار کولو نه بایکاټ کړی دی. دوی وایي چې د صحت محکمې کارکونکو او ولنټیرز یا رضاکارو ته د تحفظ ورکړی شي. همدارنګ د خیبر لری پرتی سیمه لوشلمان یوسف خیلو کبیله هم د خپل غختنو پر کولو د پاره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول بند کړي دي او د پولیټیکل چارواکو نه غختنه کړي ده چې د دوی او یوې بلې مخالفه کبیله ترمنځ دي د زمکه لانجه هوا رکړی شي او په دې مقدمه کې دي نیول شوی د دوی ټول مشران خوشی کړل شي. د پیرامیډیکل اسوسییشن د غړو او رضاکارو په دې کمپاین کې د برخنه وستو او د لوشلمان د یوسف خیلو کې بلی د بایکاټ لوجی په خیبر جنسی کې د پولیو ضد کمپاین سخت متاثر شوی دی او په سلګونه ماشومان اوس د دغو څاڅکو نه بې برخې پاتې دي. خو بیا په خیبر جنسی کې د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن د پولیو د څانګې یو آفیسر اختر حسین مشال ریډیو ته وایي چې یا د پیښې سره د پولیو په ټیمونو کې یوازې ولنټیر یا رضاکارو کار پرېښودو او نور د صحت محکمې چارواکي او پولیټیکل انتظامیه ورسره اوس هم کار کوي او دوی نن د خیبر په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا د پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. دا چې په لوی شلمان کې به دوی دغه ستونزه څنګه هواره کړي او دغه کمپاین به پکې شروع شي او کنه په دې حکله نوموړي وویل
شلمان کې پرون تحصیلدار صاحب غور رزلی او کسان خپل دغه ریس کمپ کنسرن څه بدار دي کنه نن به دغه ریپورت راځي چې جان تا کمیونیکیشن لکه مثلا غویوار لسم څه کار کوي او ان شاء الله ان شاء الله حل به شي. هغه دومره ښه مثلا نه تحصیلدار ورته خپل انټرست کړي کنه هغه به حل ان شاء الله.
یاد دی وی چې د دسمبر د 12مې نیټې نه په ټول فاټا کې د پولیو ضد درې ورځې کمپاین پیل شوی دی او د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې خواوشه ولکه او وویشت زره ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکولی شي. د خیبر جنسی د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې سږ کال هم په خیبر جنسی کې د پولیو شل کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیات کیسونه پکې د ناارامه سیمې باړې ندی او هلته هم د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنې له امله د پولیو ضد کمپاین په سمه توګه نه کیږي.
په خبر ایجنسی کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین حال تاسو اوریده او اوس به واورو چې د جنوبي وزیرستان هغه خلک چې بې کوره شوي دي او دا وخت په ډیر اسمل خان کیمپ کې چې کوم موجود کډوال دي هغه ستونزې لري او رو په دې رپورټ کې
د ډیر اسمل خان سره نږدې مندرا کلا د ډیر اسمل خان او ټانک په اغا سنټرونو کښې یو سنټر دی چېرته چې د سولي وزیرستان کډول قبایلیون ته خوراکي شیونه ورویشل شي. د قطبي وزیرستانه د مندرا کلا سنټر ته راغلی یو قبایلي سادهګل مسعود وایي چې څومره خوراکي شیونه راته میلاویږي د امرامو په تګ را تګ خرڅا کیږي. کمیش د پاره په قطبي وزیرستان یا بنو کښې سنټر قائم شي دا به ډېره ښه وي.
زه د شمالي وزیرستان ارغلی یم مندرا ډر اسماعیل خان ته چې چیاته راشن تاسکي میږي د میږ وای به پارڅه وي د یخ ځینه اندیزي پورې میږ 2000 روپۍ خرڅه شي په بانی شل یا په شمالي وزیرستان شه دا سنټر ته جوړ شي چې تاګ را تاګ خرڅه هم کمه شي.
یو بل قبایلي ګل معروف زیاتوي چې هره ورځ زه راځه خو خوراکي شیونه مې لا موندلي نه دي. داسې اسانتیاوې دې جوړې کړای شي چې خوراکي شیونه زره تملویږي.
څلورمه ورځ مې د 250 روپۍ د یوه طرفه کرایادو 50 روپۍ د بله طرفه کرایادو دا 100 روپۍ ان جانه د میږه کرایه خرچه کیږي. ټوله ورځ په کتورینه شوي لوړي شوي لوسینه مړه شي کله یوه زوی ته پراوي کله بل زوی ته چواته صدر کوي وته صدر کوي وي ایس نه
تجولي ګیلامن دی دا یي چخوراکي شیونه پوره نه را تملویږي کله یو شی کله بل شی نیمګړی وي
پراشن شي کله یو شی کمی کله بل شی کمی مخکې شواله ملاوي دی او اټه ملاوي دی شواله ختم شوي اټه داسې کیلو خو دل کله کم وي کله بیرای وته کیلو خور غریب خلک میش جنگ وایلی کې میشته حق ملاویږي بهر بچی نه ادا میشتر کوي.
نظم جان مسعود نور ستړی دی دا یي چې نه مو ریژه په کار دی نه داڼه بس چې خپل کلي کورونو ته واپس لاړ شو هلته ډنګ کورونه جوړ شاړ پټي بیا آباد کو دا به ډېره ښه وي.
دا راشن تر درې مې دا راشن میشته نه ملاویږي دا مهرباني د حکومت سره وکړو چې میش دا وخپل کلي
علی کورینگا تا زودگو وزیرستان تا نم ورژ پچار دی نم غالا پچار دو خپل وزیرستان پچار دای تاڑا کورینا می جوړ کی خپل منځک خپل ویلی می جوړ کی خپل وطن ابود کی ډر مهربانی یو دای
د کډوالو دغه غوت نیوکه اوغشتنه می چ په مندرا کلان سنټر کې د کمیونټی ریسرچ اینڈ ډیولپمنت ارګنایزیشن کوارډینیټر مبارک شاه په مخ کې شوی هغه په دا رنگ جواب وکا
دا کسان کوم چې موږ د روز مخکې غلو تاسو درو خبره کوي موږ دا کم ټوکن ورکو دا کم ورځې لپاره هغه د موږ په ډیټ ورکړې وی موږ 100 ټوکن چلو موږ ته وی 100 ټوکن موږ نن ورځ نمبر دی باز یو کسب راشي هغه 120 ټوکن نمبر وی هغه موږ سبانه نمبر ورکړې وی هغه سبانه ورځ پځي نن راشي دی وجه باندې هغه لیټ شری دی کم لګ خپل صبر نکړ وخل لګ منظم شي ان شاء الله زموږ طرف نه مورد هیڅ قسم مشکلات نه
مبارک شاد دا هم ورشل چې د خوراکي شیونو ورغښلو سره سره د نوی زیږدلو بچانو فرستونه حاله گیا دی جوړیږي چې پراتلون کې وخت شه د اغوی د پاره هم په خوراکي شیونو کې اضافه وکړای شي
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار د زمو جنانان سرونو باندې وبرولي او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د پاکستان کراچی څخه افغانستان ته د مال وړونکو گاډو چلون کی وای چې په دې رستیو کې دوی ته د لارې په اوږدو کې ورپېخ ستونزې زیاتې شوې دي له دغو ترانسپورټرانو او ځینو کسانو سره زموږ خبریال خبرې کړې دي چې د لارې د یو کلندر له غږ سره پیلېږي
مازدیګر شي او د غره سرونه سړکې وهي داسې په زړه کې مې د چا یادونه سړکې وهي او زموږ د کام بچای بچای په وینو ولمبېدو داسې مې خپلو لاسونه ټول لوکونه سړکې وهي وسله ماړه موږ په خپله کلینډرون یو وینې نه جب کې تویږو بس موږ یې چې چېرته خلای را لاسون رزق روکې پوه نه شو ژوند والله چې ډېر ګران دی بس دا مولونه چلوو مولونه شتانه وینې نه بد وال دی بس موږ یې چېرته د ژوند هم روان شو خیر
دا غږ د خیر رحمان په نامه د هغې دېرش کلن زلمي دی څوک چې نیټو ته په ملوړونکي یوې لارۍ کې کلنډر دی د خیر رحمان په لارۍ کې افغانستان کې میشت د نیټو ځواکونو لپاره وړونکي د اوبو لوی لوی اوسپنیز پایپونه یا نلکې بار دي او د ده ګاډۍ د دغ عمره بار باوجود د تیرو څو هفتو راهسې د کراچۍ بندرګاه څخه بهر ولاړ دی د ده د لارۍ تر څنګ یو شمېر نور ټرکونه هم ولاړ دي چې کنټینرونه پرې بار ښکاري د یوې بار شوې لارۍ ډرایور چې د خیبر ایجنسۍ د ولی خیلو د سیمې استوګن دی وایي
نیکمن ترانسپورټ کړو پلار مین کړو زینک مشر رور مین کی ترزمن تر بوران غونډ کلی والا غونډ خیبر والا دا ترانسپورټ ژوند دی مونږ د کراچۍ نه کابل لنتلی یو کراچۍ نه کندور لنتلی یو اثر به داسې غورځېدلی چې مخکې به پوه شي هر یو ګاډي دوه نیم درې لکه روپیه میاشت جوړاله نه پیرې دغه ډاک وی لوړ دی دغه دا پیپونو والا داسې د خپل تاوان دی داسې پسې کلینډر ډرایور ووړي پوه شي بیا ماړې وخوري دیرا ووړي پسې دلته رهایش ته
د صابر په نوم یو بل ډرایور وای په افغان ترانزیت کې لارې چلوي او دوش په مخ کې له کندهار کراچۍ ته رارسېدلې ده خو نوموړی په دې وروستیو کې د احتجاجي ناستو له کبله ترانسپورټرانو ته د ورپېخو ستونزو څخه سر ټکوي
هېڅ قسم سهولت هم خبر کې نشته چې ډریوریو کلینډریونه کې یا ترانسپورټ لا روانه وځي چې د کوم حالات اوس وخت کې په پاکستان کې نو ترانسپورټ زیرو شو ونورم لاندې کیږي ما گاډه خپل وو خو اوس ختم دی غریب عوام ته به داسې نقصان رسي چې غندق سراوتی بل ژوند دی نه کتلې مفتارم دغه ترانسپورټ دراوتل ځکه چې پاکستان کې داسې خاص نه نکرېشت او کيم د ملدار خلکو بچو ته ملويږي
ترانسپورټران وای مخکې به زیاتره لارې د تورخم له لارې افغانستان ته تلې او هغه ځکه چې دغه لار په خیبر تیریږي او خیبر د دوی خپل سیمه ده خو اوس د خیبر زیاتره ډرایوران د خپل سیمې پر ځای د چمن له لارې تللو ته زړه ښه کوي
دا انګورنې خپل صوبې خوندي کنه خیبر پښتونخوا خوندي کنه یو پښتون یو سره اوس د اټک نه بره چې کوم دي دا خاصون چې مونږ بي زیاته کې په دغه باندې مونږ ته ډېر دوک ملويږي ډېر ټینشن په مونږ اخلو ځکه چې دا خو دغه سره مونږ یو ژبه دو یو ژوندند دی
یاد دی وی د کراچۍ له بندره افغانستان ته د وړونکو زیاتره غاړو مالکان د قبایلی سیمو استوګن دي د دوی په خبره د دغه خلکو ټول ژوند له ترانسپورټ سره تړلې دي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے مشال ریڈیو تاثر ہے اس دا مازی گردرینی میں بجی کی دن کی دی دا اسرار اللہ مومن نولنڈ خبرونا وارو
تو خبر ایجنسی پولیس سلمان سیمه کې ډرون برید او شوه چې پکې د چرواکو په خبره ګڼ شمیر مشکوک وسلوالو څخه موجب لوړېدلې ده یو امنیتي چرواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مسپخین مشال لوته ویل دي چې د غبرید نن سهار شوه دي چرواک زیاتوي برید په داسې وخت کې شوه چې کله وسلوال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند سره په خوا شو کې موجود وو د پاکستان د کورونو چارو وزیر صدر نثار په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر ته په پانسي ورکولو خفغان سرګن کړی دی د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی وای صدر نثار د جمعې پرځو په یو بیان کې ویلي دی عبدالقادر ملات له پاکستان سره د وفاداری او یووالي له وجې پانسي ورکول شوې ده د جنگي جرمونو لپاره خصوصي عدالت عبدالقادر ملا په 1901 کال کې د بنگلاديش له پاکستان د ازادۍ د جګړې په دوران کې په جنگي جرمونو مجرم پیژندلی وو په دې جګړه کې جماعت اسلامي د پاکستانی فوج ملګرتیا کړې وه او شمس والبدر نومې وسلوالې ډلې یې جوړې کړې وې چې ورباندې د زرګونو بې ګناه بنگالیانو د وژنې تورونه دي په خبر ایجنسی کې د پولیسو د کارکونکو له خپل کار څخه بایکاټ کړی د خبر ایجنسی د سیاست مخبه چارواکي وایي چې د خبر پیرامیډیکل اسوسییشن غړو او د پولیسو د رضاکارو په جبروت کې تیر ورځ د وسلوالو لخوا د پولیسو د یو کارکونکو لو وجلی له وجلو وروسته د احتجاج په توګه په دې سیمه کې خپل کار ودرولې دي په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې یو قبایلی مشر ملک سمچمار وژل شوی دی د بره مومندو د تحصیل صافی د امن کمیټې دغه مشر بیګا د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی د پاکستان یو خاص عدالت په خوانی پوځي واکمن فرید مشرف ته د بغاوت په مقدمه کې د حاضرېدو حکم کړی دی د حکومتي څرنوالالو د ډلې مشر اکرم شیخ د جمعې پر ورځ ویل مشرف ته امر شوی چې له محکمې د پیل په مقصد باید د دسمبر په 13 عدالت ته حاضر شي مشرف په پاکستان کې لومړنی پوځي مشر چې محاکمه کیږي او د یوکرين د حاکم ګوند پلویان غوړي چې نن د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په ملاتړ یارون لاریون وکړي او د هغه د دې پریکړې ننګه وکړي چې له اروپای ټولنې سره یې د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی
د اسرار الله مومن د مولند خبرینه اوریدل او سو وخت شوې ده د اونیسی خبرونه سروې نننې خبرونه کې هوریا مصدق چې د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لري او دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي هغه سره خبرې شوې دي د خبرونه قربانا ز انیسا جمال یې نو راځي چې وګورو ستړي مشه په سروې خبرونه کې درته ځاني سجمل هرکلی وایم په سروې خبرونه کې موږ له هغه خوځ سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څنګه سره کامیابیانه ترلاسه کړي وي دا وخت را سره په سروې خبرونه کې هوریا مصدق دا هوریا مصدق دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي د افغانستان د زابل ولایت سره تعلق ته په صحافت کې د بیچلرز سند ترلاسه کړي او په اړیکو یا په پبلک ریلیشنز کې د امریکا نه د 14 ډیګري ترلاسه کړي دا هوریا مصدق د بشري حقوقو په برخه کې د یوې فعالې په توګه هم کار کوي او دا وخت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ادارې سره د افغانستان لپاره د یوې مسؤلې په حیث کار کوي هوریا مصدق تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه چې وخت مو راته راکړل
ډیر مهرباني ان سجانی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو چې د پروګرام لیسنرز دی د دوی ته هم سلام وړاندې کوم
هوریا مصدق تاسو تعلق چې د اغا د افغانستان له زابل ولایت سره دی نو دا راته وایي چې زده کړې مو چرته چرته کړې دي په افغانستان کې سبق ویلې دي
هو بالکل زما پلار چې ده او زما دادا چې ده د زابل ولایت سره تعلق لري تقریبا چې کوچنی وم د هرات په ولایت کې کله چې زما پلار دلته یو تقریبا نامدار پالیټیشن و دلته تقریبا زه په دریومه ټولګي کې زده وم کله چې د ټول رشیا په افغانستان کې تجاوز کا او د افغانستان حالت خراب شو. خو مونږ د خپل ژوندۍ په خاطر او د خپل د تحفظ په خاطر مونږ مجبوراً کابل ته تللی وو. هغه شو خو متاسفانه هغه کور جنگی په افغانستان کې پیل شو. خو دغه کور جنگی په وخت کې زه په کابل یونیورسټی کې د ژورنالیزم یو شاګرد وم چې متاسفانه د جنگونو او د ناامنیو په خاطر زه نه کولی شوم چې د خپل ایجوکیشن مکمل کړم. او همدا وخت زمون کور هم په یو راکټ کې وران شو او زما ورور تقریبا تر ټولو کشر ورور زما شهید شو. خو مونږ مجبورن افغانستان خوشی که او زه پاکستان ته زه خپل میره او زما یو ډېر کوچنی لور وو چې مونږ په پاکستان کې د مهاجر په توګه تللی وو. خو دلته په پاکستان کې زه بیا د خپل ایجوکیشن د ژورنالیزم په اړه کې مکمل که او همدارنګه په پاکستان کې زه د یونایټیډ پریس انټرنیشنل یا یو پی آی څخه د افغانستان نیوز مانیټور په توګه د خپل ډیوټي څرګندوم.
صحیح دا حریات لکه تاسو خبره وکړه چې کم وخت کې دغه په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوله، تاسو زده کړې چې دی هغه په میانس کې پاتې شولې، په کور کې تاسو کې ناستلې او تاسو وایي چې بیا وروسته لکه وایي چې موږ پاکستان ته لاړو، څه احساس کوو؟ لکه ظاهره خبره ده کله چې یو کس خپلې زده کړې کوي، تعلیم پوره کوي او مخکې تلل غواړي، یو څوک داسې راشي یا خنډ ورته جوړ کړي، نو څه احساسوو تاسو؟
زما ډېر بده احساس وو ځکه چې مونږ ولیدل چې زمونږ ټیچرس چې وو هغه وژل شوی وو، زمونږ هم کلاسیان چې وو دوی شهیدان شو او زمونږ کور وران شو. او هر ورځ مونږ د خپل مرینې انتظار کا او هر ورځ مونږ داسې یو حالت وو چې دومره اعتبار نه و چې زه آیا یو ګنټه بعد زه ژوندی پاتې شوم یا نه. او حالات همدارنګه بد وو. خو کله چې مونږ په پاکستان کې تللی، خو دلته حالات ډېر ښه وو، امن وو، امان وو. اورېدل چې په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي او ناامني همدارنګه روان دي، خو دا ماته ډېر غمجن کېږي. ولې دا خلک غواړي چې د خپل ملک ویران کړي؟ ځکه چې مونږ دا تجربه کړه او مونږ ته دا پته شو چې جګړې د حلو لار نه دي. په جګړې څخه تاسو فقط کولی شي چې خلک ووژنئ، خلک ټپیان کړي او ورانی کړي، نور څه لاسته نه دي راغلي او نه دي راځي.
هوریا، تاسو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره هم کار کوئ، نو دا راته وایي چې په پاکستان یا په افغانستان کې څه ګڼئ چې بشري حقونه خلکو ته ورکړل کیږي او کنه، او د دې مخې ته رکاوټونه څوک دي، څوک خنډان جوړوي دي ته؟
بالکل، متاسفانه د بشري حقونو حالت په پاکستان او افغانستان کې په دواړو ملکونو کې صحیح نه ده. دلته تر اوسه پورې هغه جګړه مار خلک دي چې تر اوسه پورې غواړي چې دلته ناامني رامنځته شي او خلک وژني او نور داسې مشکلات خلک ته پیدا کړي. او په افغانستان کې چې بشري حقونو تخلفات کیږي، دا په طالبانو په لاس کې، د نړیوالو ځواکونو په لاس کې او همدارنګه له نورو خلک چې قدرت درلود، اسلحې درلودل، د دوی په لاس کې هم داسې تخلفات همیشه پیښوي. خو متاسفانه یو مسله دا ده چې دواړه په افغانستان او پاکستان کې حکومتونه د بشري حقونو د حمایت او ملاتړ کول ډېر سیریس نه دي او دوی تقریبا ناکام شوي ده چې هغه خلک چې وژني، ځوروي او نور حالات پیش کړي، دوی تقریبا ناکام شوي ده چې دا خلک ته قانون منګلو ته وسپاري.
هوریا تاسو په جرنالیزم یا په صحافت کې هم د بیچلر سند اغستې او دغه سه په اړیکو کې یا په پبلک ریلیشنز کې تاسو د امریکا نه د شپاړسم ډیګري اغستله، بیا وروسته تاسو رااله او دغه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. څنګه سوچ راغی چې راشه او د بشري حقوقو په لړ کې کار وکړي؟ کومې داسې خبرې وي چې هغه تاسو مجبور کړي؟
دغه چیزه هغه وخت چې زه ماشوم وم روسانو په افغانستان کې یرغل وکړ، او همدا وخت و چې د کمونستي د حکومت په لاس کې د زرګونو خلک شهیدان شو یا تقریبا مفقود الاثر شو، بندیان شو، او همدارنګه د مجاهدینو په لاس کې هم. خو د یو ماشوم په توګه هغه وخت چې ما داسې بې عدالتي تقریبا زه شاهدان و، خو زه غواړم چې د خپل خلک څخه او د خپل ملک څخه یو څه وکړم. همدارنګه کله چې د کور جګړې د افغانستان شروع شو په دغه وخت کې زه تقریبا شل کلن وم، او په دې وخت کې زه بالکل غواړم چې یو څه باید نقطه وکړم چې هغه اشخاص چې د جنایات څخه لاس درلود، هغه اشخاص چې خلک زوروي، خلک ته نقصان ورکي، دوی باید قانون منګلو ته وسپارل. دا یو حصه و چې زه هغه وخت چې زه ژورنالیست هم وم، زما ډېر فوکس د هغه تخلفات او هغه مشکلات و چې په افغانستان کې افغان خلک دوی سره لاس او ګریوان وو. او همدارنګه تقریبا دیارلس را په دې خوا زه د بشري حقونو یو اکټیویست یا یو فعال وم.
هوریا دا خبره به نور هم کو، خو دا وخت را سره یو اوریدونکی دی او هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري، نو ګورو چې هغه سوای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رسوک خبری کوای؟
کورکی نام الله خبری کوم لکی مروتنا. الله ډیر کرم ده دا محترم میرمن دو پوښتنه کو.
صحیح ده
چې د انساني حقوقو چونکه دای یو زبورتو وایي چې اکټیویستا او دا په زندگی چې زوایي چې یو بنیادی شیګړه او نیکی دا او قربانی دا جهاد د چې څوک انساني حقوقو لپاره کار کوي، ما ډیر په احترام او په ادب نه دا پوښتنه دا چې دا موږ سره کوم سټیټ له طرفه نه چې دا مهنګایي دا لوډ شیډینګ دا امان نسته دا بنیادی حقوق نرته ملاویږي آئینی بنیادی حقوق، نو دا په انساني حقوقو چې په دې زمرې چې شامل دي او که په دې چې شامل دي، نو دوی د یو سټیټ یا د حکومت خلاف څه ګام څه قدم پورته کولای شي؟
و بالکل ګران ورور انعام الله جان، و تقریبا لشل کال را په دې خوا د ملل متحد او نور نړیوال سازمانونه د اقتصادي او اجتماعي حق هم یو بنیادی حق دی د خلکو، او دوی تقریبا دا اقتصادی او اجتماعی هم د یو حق په توګه ومنل.
دام د هوریا اکثر بخنه غواړم تاسو خبره کټ کوم، خدام د چې اکثر واقعي لکه مونږ دې ته مو ګورو چې په زمونږ په کورونو کې آیا جنکو ته یا لکانو ته خپل حقونه ملاويږي او کنه؟ لکه ټیک د ټولنه د حکومت یا غو خوجودا خبرې شو خود شروع چې لکه د کور نه کیږي، تاسو غنې چې په پښتنو کې په کور کې دننه انسان تخپل حق ملاوی؟
نه متاسفانه، زه غواړم چې دا بس هم وکم کې متاسفانه د پښتنو یا د اکثر د ایجیا ممالکی د نجنو د زیږیدلو په وخت کې خلک ډیر غمجن کی، او دوی فکر کوي چې د دوی کور ته یو ډیر مصیبت پیدا شوی ده. خو زه بیا هم فکر کوم چې دا یو غیر اسلامی حرکت دی. که تاسو د پیغمبر پاک په زندگی که تاسو یو نظر کی، خو تاسو باید ووینی چې زمون له پیغمبر پاک نه یو لوری پاتې شو، او دا حضرت بی بی فاطمه الزهرا دی. او د اسلام نسل چې تر اوسه پورې داسې تقریبا پیشرفت کړی و. دا د حضرت بی فاطمه زهرا او د دوی د اهل بیت کورنۍ په خاطر و. هغه خلک چې جینکیان نه مني، هغه خلک چې جینکیان ته کوي، او هغه خلک چې فکر کوي چې جینکیان د ګډ یو مصیبت دی، زما په نظر کې دوی د اسلام او د پیغمبر پاک د زده کړو په خلاف کې دي.
سیدا هوریا، دام دا چې څنګه تاسو خبره وکړه په افغانستان کې چې کله جګړه وه، تاسو خپل رور چې دی هغه بیل او دغه ستاسو نه زده کړې پاتې شولې، دا غیر وروستو تاسو لاړې په پاکستان کې، په امریکا کې، او په دغه ځایونو کې تاسو خپل زده کړې پوره کړلې. زمونږ نورې چې کومې پښتنې جنکې دي محنت کې مخکې تلل غواړي، او یا په لکه غواړي چې دغه ستاسو په شان په خپل ژوند کې کامیاب شي، څه پیغام به ورکوي هغې ته په آخره کې؟
زما پیغام دا ده چې جینکیان باید د خپل هغه شی چې دوی غواړي چې د خپل ژوند ترلاسه کړي، باید دوی د دې خاص په خاطر باید تقریبا سترونګ پاتې شي، او د خپل پوینټ باید همیشه د خپل کورنۍ او د خپل خپلوان څخه باید ډېر په وضاحت کې وویل چې زه غواړم داسې شوم، او د دوی حمایت باید ترلاسه کړي. او همدارنګه زما پیغام دا دی چې د کورنۍ او مخصوصا د نارینو او ښځو غړي چې مور دی، چې پلار دی، چې ورور دی، د دوی ملاتړ ډېر ډېر مهمه ده. او دوی باید دا وپوهیږي چې اگر تاسو په کور کې یو قدرتمن، یو ایجوکیټډ جینیکی دی، دا معنا دا دی چې د ټولو ټولنې ایجوکیټډ وګړي شي. خو د دې په خاطر د دوی ملاتړ هم ډېر مهمه ده، او همدارنګه د جینیکیانو خپل اراده او د خپل قدرت هم ډېر مهمه ده، چې دوی باید د خپل په خاص کې باید همیشه دا وساتي، او دوی باید تقریبا سترونګ پاتې شي او ویل او مبارزه کوي. ځکه چې هغه پوزیشن چې اوس زه پکې یم، خو دا داسې ماته نه دی رسیدلی دی. زه هم ډېره مبارزه کړې وه، زه هم ډېره تقریبا مشکلات ولیدل، خو مګر بیا چې دا زما خاص وو، زه کولی شم چې هر څوک ته دا قناعت ورکوم چې او دوی هم قناعت کا، خو دا ډېره مهمه ده.
صحیح ده، ډېره مننه هوریا ته مصدق چې تاسو را سره خبرې وکړلې، وخت مو راته راکړل، ډېره ډېره مننه. صحیح، ډېر مننه اوریدونکو. نن سره په سروې خبرونه کې هوریا مصدق، او هوریا مصدق د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لري، او دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي. دی په جرنالیزم کې هم زده کړې کړې دي، دغه سپا اړیکو یا په پبلک ریلیشنز کې د امریکا نه د 14 ډیګري ترلاسه کړې ده، او دا وخت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره د بشري حقوقو لپاره د یوې فعالې په توګه هم کار کوي. د خبرونې وخت پای ته ورسېدو، نو مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے اوس وخت شو دے د 19 خبرونه جمهوریت د خبرونه پامیر ساحل جوړ کړي دا نراسه چې وویرو.
په پاکستان کې سغدریزی یا افراطیت څه ډول اشکال لري؟ په دې هیواد کې انتهایی فکر په څه ډول خپور شو دی؟ سغدریزی پر څه ډول جمهوری فکر او جمهوری ارزښتونه اغیزمنوي؟ د پاکستان حکومت د بشري حقوقو ساتلو لپاره څه کوي؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې چېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسه.
جمهوریت
اوردونکو، د دسمبر پر لسمه نیټه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ځل د دې ورځې موضوع تحفظ، امن او خوشحالي ټاکل شوی و. د ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې غونډې وشوې. د بشري حقوقو د ورځې موضوع ته په کتو په پاکستان کې د تحفظ یا د خلکو او د هغوی د حقوقو ساتلو او په دې هیواد کې د امنیت په اړه پوښتنې پیدا کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف مشال راډیو ته ویل، په دې هیواد کې خلک محفوظ نه دي، او د امنیت اندېښنې هم موجود دي. د دې په خبره د بشري حقوقو په حواله د پاکستان تر ټولو لویه ننګونه مذهبي سخت دریځ ده.
جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مذهبی انتہا پسندی
د ټول نه چکم غټ چیلنج دی هغه مذهبی انتہا پسندی دا چې له وجې پاکستان کې ترهګری ده د رنگ فرقیز بنیاد باندې خلک وجل کیږي او دې سره سره اقلیتونو سره هم زیاتې روان دي او د پاکستان حکومت په دې هر څه قابو موندلو کې ناکام شوی دی
د بشری او خزینه حقوقو فعال سمر ملون لال زهری یوسف سره هم نظر ده وایي هر کال د بشری حقوقو ورځ په مناسبت دا معلومیږي چې څنګه افراطی فکر له خزو سره د بد چلند لامل کیږي
هر کال په دې ورځ به موږ ته دغه خبره یادېږي چې اوس هم هغه شان دي چې غیرت په نوم قتلونه کیږي په بلوچستان کې چې کوم حالات دي کوم چې مسنګ پرسن هغه ایشو دی هغه زموږ مخې نه دی نو پکار دی چې موږ په دې شي دا زور ورکړو چې لا ولې نه امپلیمنٹ کیږي او خلکو ته انصاف ولې نه ملاویږي او رول آف لا ولې موږ ته نه ښکاري
په لاهور کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وای افراطی فکر څو ډول دی دی وای یو ډول یې ټولنیز دی چې د تشدد او تاوتریخوالي په صورت کې ښکاري بل ډول یې سیاسي او درېیم یې مذهبي دی د ډاکټر رحمان په خبره مذهبي سخت دریزی په پاکستان کې د دولت یا ریاست په ملاتړ خبره شوه
1980 کې اندر اوسه پهلې به ایک تحریک یہاں پہ پاکستان کے اندر شروع ہوئی جس کو ریاست نے سپورٹ کیا
پنول سوات ہے مل سیز کی او تراغ مخ کے ہم پا پاکستان کی او غرزنگ پائل سے ہوئی چھ ریاست ملا تھڑ وکڑ دی تمڑ د بنسٹ پالن غرزنگ وایو دی خلق بول چھ دوی د اسلام اصل او روح تھ تک واڑی امریکہ ہم د دی رجحان ملا تھڑ کڑی وو او پا افغانستان کی بنسٹ پالی د شوروی اتحاد پر زد و جنگول چھ پ نتیجہ کی پاکستان تہ پا اربن ڈالر ورکل سول دا رجحان زمڑ ټولن کې په ورو ورو داسې خپور سو چې نه یوازې د یو فکر په ذریعه د بنسټ پالنې ملاتړ کوي بلکې د سیاسي عمل او ټولنیز بهیر په حواله هم د خلکو د خپل ټوپکو خوله د پاکستان ټولنې ته ورسیخه کړه
ډاکټر تیمور رحمان وایي د سیاسي او مذهبي دواړه سخت دریزه فکر تر شا د پاکستان تعلیمي نظام غیر عاقلانه دود هم موجود دی د دې خبره په پاکستان کې زده کوونکو ته له ابتدایي تعلیم تر پوهنتونونو د نړۍ یو محدود تصور ورخودل کیږي
اگر میں پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتا ہوں
کزل پنجاب پونتون برائیلک اخلم او بیا لہغی ڈگری سر بار تعلیم تزم نو تاسی تب معلوم سی چ پنڑی کی زمش تعلیم ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي او هغه ځکه ورته ارزښت نه ورکوي چې لومړنۍ او عام تر لوړو زده کړو مشته د دنیا یو محدود تصور راکول کیږي او پر دې محدود تصور هم بنسټ پالی فکر غالب دی
طور پہ یہی بنیاد پر سوچ جو ہے وہ غالب ہے
دا ڈاکٹر تیمور رحمان پا اند محدود فکر کسانی واضح خواہ بد پیجنی نور لارو چارو افکارو پا اڑا سوچ نکوی او دا خلق چی بیا پا سیاسی توگا فعال چی نو دا پیرے مریدے دوت پیدا کی گی
جب وہ اتنی کم نالج رکھتے ہوئے جب وہ سیاست کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں
کلی چی لدم رکم پوہ سردا کسان عملی جوند یا سیاست تجی نو ہر چت دا سپنو طور پستر گوری دا دوی لپار یو کس یا خوشد یا بد کشد نو یواز ش خاصیتون لری او کبد نو یواز بد بیا د دوی لپاره ټول سیاست د یو څو کسانو ګرد څرخي ځکه چې دوی سیاست ته په دې سترګ نه ګوري چې سیاست خو په ټولنه کې د تضادات او په نتیجه کې پیدا کیږي دوی دا فکر کوي چې سیاست یا د بدو خلکو د سازشونو او یا هم د شو کسانو له اخلاص چلیږي د سیاست له نظریاتي جوړوالي د ټولنې تضادونه د طبقو توپیرونه او نور تضادات نه ګوري نو همدا وجه ده چې سیاسي فرهنګ یا کلچر په پیری مریدی بدلیږي
ایک قسم کا پیری مریدی قسم کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے سیاسی لیڈروں کے سیاسی کلچر میں بھی شامل کیا ہوتا ہے
ڈاکٹر رحمان پدی ترس کے دا پاکستان تحریک انصاف گند پلویانو مثال ورکوی دیوائی دے انتہائی یا افراطی سیاسی فکر لرون کی خلق نور ٹول افکار پر شدت ردوی
کہ اگر عمران خان کے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر وہ کسی حوالے سے بھی عمران خان پر کسی قسم کی تنقید جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا
لکھا کدوی دے عمران خان پلویان سی نو بیا پے وہ صورت کی ہم پر عمران خان دے تنقید اور دل و حوصلہ نہ لری که منطقی خبره ورته وکړي نو داسې خلک بیا شکنځلې کوي ځکه چې منطقي ځواب خو دوی د پوهې نشتوالي له کبله نسی ورکولی او چې دا خلک یو ځل د مثال په ډول عمران خان خپل مشر کړي نو بیا نور ټول سیاستوالان نورې ټولې نظریې فکرونه او خبرې دوی داسې ردوي چې نه یې پېژندل غواړي نه ورباندې ځان پوهوي نه یې لولي او نه هم ترې ګټه اخلي
استفادہ نہیں کرنا چاہتے ڈاکٹر رحمان وائی پر سیاسی و مذہبی دواڑ و برخوں کے سخت دریز خلق منطقی فکر نه کوي او یوازې پر هغه اصول او لارښوونو عمل کوي چې دوی ته خودل شوی وي.
جب یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں جو خاص طور پہ جمعیت کے انفلوئنس کے تحت اور مختلف اور مذہبی جماعتوں کے انفلوئنس کے تحت نکلتے ہیں
دا د پونتنونو زده کون کی په خاص ډول د جمعیت یا نور مذہبی ډلو تر اغیز لاندې کسان دوی چې کله له یونیورسٹی ووزی نو دوی له دې فکر سره ووزی چې دا زموږ مذہبی ګوندونه په دې نړۍ کې د خدای رښتینی استازي دي. بیا چې د دوی مشران دوی ته ووایي چې ځه لاړ سه پلانکي ځای کې بم وچوه نو دوی د منطقي فکر پر ځای دا فکر کوي چې دا د خدای او مذهب حکم دی او پر دې حکم عمل کول پر دوی فرض دی.
بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے لہذا اس کی تکمیل کرنا میرا فرض ہے.
تیمور رحمان وائی په پاکستان کې دا پته رات څه د پاسه ول سیزه کې چې څومره تاو تریخواله شوی دی او 50 یا 70 هزار کسان وژل شوی دی. د دې تر شا همدا خړ پړ فکر غیر عاقلانه نظریه او مذهبي سخت دریځ ده.
ہم نے بہت تاریخ کے عرصوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک سوچ پھیلتی ہے پنپتی ہے اور اپنی مخالف سوچوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر جاتی ہے.
موږ په تاریخ کې دا لیدلی دی یو فکر چې خپور سی نو نور ټول افکار او نظریه وژنی او ټولنه ټوله لهو کوي. دا ډول فکر هیڅ داسې موقع نه ورکوي چې یو متبادل فکر او نظر پیدا او رواج سي. د بل فکر د وژلو لپاره د سخت دریځي نظریه پلویان کله کله ملیونونه کسان ووژني. په ځانګړي ډول د فاشیزم په اړه ویل کیږي چې دی په اروپا کې او نورو ځایونو کې په ملیونونه کسان ووژل، خو په هغه یوادونو کې د دې مخالفت یا مخالف فکر هیڅ پیدا نسو. نو دا مذهبي او سیاسي سخت دریځي چې موږ په پاکستان کې ګورو دا پاکستانی فاشیزم دی چې په هر کچ هیڅ مخالفت نشي زغملای. د دوی همدا فکر دی چې څوک هم د دوی مخالفت کوي هغه کافر دی.
د ډاکټر تیمور رحمان په خبره همدا ډول سیاسي ټولنیز او مذهبي افراطي فکر او نظریه د اصلي جمهوریت په لار کې خنډ دي او دا ډول فکرونه په خپل له انسانانو د هغوی بنیادي حقونه اخلي. د زیاتوي د انسان ژوند د هغه لومړی حق دی او دا ژوند د یو فکر په اساس اخیستل د بشري حقونو خلاف ورزي ده. نو دې خلاف ورزي ته آیا پاکستان پام کوي؟ آیا د پاکستان حکومتونه د نړۍ بشري حقونو قوانین مني او که مني نو بیا په ټولنه کې د سخت دریځې نظریه شتون مخول نه لیول کیږي؟ د دې په ځواب کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي د دې عمل دا دی چې په پاکستان کې یا خو کم قوانین دي او یا هم عملی کیږي نه. د وایي د بشري حقوقو قوانین له نړیوالو قوانینو سرچینه اخلي او دا قوانین چې هیوادونه لاسلیک کړي نو بیا باید حکومتونه د هغو قوانینو د عملی کولو لپاره خپل نوي قوانین جوړ کړي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانین دي کنه د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه غو دي دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دي او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري اغستره چې هغه قانون جوړي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته
کامران عارفای پاکستان د نړۍ ډیر قوانین منلي دي خو خپل قوانین یې زاړه دي او هغه بیا له بشري حقوقو د سرغړونو مخه نه نیسي.
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه د پاره سلګ ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړی دي خو هغه د پاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دوه درې لوی کنونشن ساين کړی دي دوه درې کال کې بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس یو انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي خو دې په مت کې پاکستان کې اصلاح قانون سازی نه ده شوی. چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کوي.
خو د پاکستان قانون انصاف او بشري حقوقو وزارت وایي د بشري حقوقو د دفاع لپاره یې ګامونه اخیستي دي. د وزارت یو چارواکي د نوم نه اخیستو په اړه زیات کړه.
منستری په مختلف کچ باندې د بیتانی حقوقو د پرمختګ لپاره لګیا ده. په دې ملک کې ګامونه پورته کی په هغه کې چې کوم مهم ګامونه دي، هیومن رائټس ډیفندر یو سیستم دی، هغه د منستری انټروډوس کی چې هغه تر مخه به د انساني حقوقو لپاره چې کوم خلک کار کوي هغه ته به ایوارډونه ورکول شي، د هغې حوصله افزایي به کول شي. خو دا پروګرام لا زیر غور دی. د دې نه علاوه نېشنل هیومن رائټس کمیشن بل منظور کړی شو او هغه کمیشن اوس اسټبلش کیږي. نو حکومت د انساني حقوقو چې کوم وایلیشنز کیږي په ملک کې، نو په هغه باندې ودا کمیشن نظر ساتي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې سختدریزه فکر که هغه سیاسي وي، مذهبي وي، کټولنیز، دا په خپل له بشري حقوقو د سرغړون لپاره لار برابروي. او په ټولنه کې چې له بشري حقوقو سرغړونې کیږي نو جمهوریت ارزښتونه پکې وده نمومي. دا ونننه خبرونه بلونه یو بیا له جمهوریت سر راځو په مخه مخه.
جمهوریت
د منګوټي سره پد ګد تتوالکان.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولې تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.